السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. هیله ده چې واورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر و مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه او سبا سه شنبه به هم په یو شمیر ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې سیلاونو 1 اویا تنه وژلي او ګڼ شمیر نور خلک یې زیانمن کړي. خو اندېښنې شته چې ممکن غیر رسمي او ناخبرې شوې شمیرې تر دې هم لوړې وي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیل وړي او وژلي دي. دغه پیښه تیره ورځ شوې. غزنی کې د طالبانو اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په اړه وایي
تیره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتل یې په جلګه باندې واوړي، متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي. یو شفیع الله ولد بسم الله د نظروال کلي اوسیدونکی دی، بل محمد کریم د علم خان زوی د قدمخیلو کلي اوسیدونکی دی او بازان راغلي او دوی له اوبو راایستلي دي.
د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه کسان په نس ناستي ناروغۍ اخته شوي او لږ تر لږه یو تن ورڅخه مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه را په دې خوا د زابل په ارتغر یو لوري پرتې او ګوښه سیمه کې چې د زرخا په نوم ده نږدې سل کسه د ایډبلیوډي سختې نس ناستي په ناروغۍ اخته شوي دي. په ډېرې خواشینۍ سره یو امرینه هم لري او همداسې د زابل له مرکز په باغوي سیمه کې هم 10 تنه پرې اخته شوي دي. روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د زابل په بېلابېلو ولسوالیو کې د نس ناستې ناروغي خپره شوې او یو شمېر ماشومان ورڅخه مړه شوي. پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړم ورځ د اګست په 6 نیټه اسلام آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړل. په ظاهره قضیه هم همدا ده چې نوموړی د دغو ګواښونو له کبله نیول کیږي او د پاکستان پوځ وایي د دوی د یوې پوځي موټر د چپه کېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت وو.
درنو دوستانو ستړي مشي. په تیر یو کال کې د ټولو میرمنو خو په تیر بیا د خبريالو خو په ژوند کې ډیر زیات بدلون راغی. د اکثرو رسنیو دروازې د دوی پر مخ بندې شوې. د ګوتو په شمیري دارو ته چې ورزي هم لګانو ستونزو سره مخ وي. کورنۍ هم خپل لونو ته د پخوا په څیر په ډاډه زړه پر رسنیو کې د کار کول اجازه نشي ورکولای. ځکه له خدو سره د طالبانو د حکومت لخوا چار چلند ګوري. د تیر کال د اګست میاشتې 15 نیټې را په دې خوا چې کله افغان حکومت سقوط وکړ، لومړی د تخلیه په پروګرام کې وروسته بیا له نورو بیلابیلو لارو څخه افغان ښځینه خبریالانو هم د نورو زرګونو افغانانو په څیر هیواد پریښود او کډوالۍ ته مخه کړه. نن په تیر یو کال کې د ژورنالیستو ښځو په ستونزو او دا چې څه ډول د دې ستونزو پر وړاندې مبارزه او مقاومت کوي خبرې کوو. له موږ سره میرمنې دي افغان لیکواله او ژورنالیست آمنه مایار او لیکواله او خبریاله ښکلا شیرزاد. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
ډېر زیاته مننه. بله میرمن مایار.
بله اورم اورم. مننه د تاسو نه. سلامونه ستاسو د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوو.
ډېر زیاته مننه میرمن مایر. که څه هم موږ د تاسو د زده کړو او تجربو په هکله پوهیږو، خو که اوریدونکو ته د خپل تحصیل او دندو په هکله معلومات ورکړئ ډېره مهرباني به مو وي.
ډیر ښه. زه د ادبیاتو د ژبې او د ادبیاتو د دری څانګې فارغه یا لیسانس یم، او د اوولس کاله مو د رسنۍ سره کار کړی دی. په افغانستان کې د ډېرې معتبرې اونیزې یا مجلې د مرسال په نوم مدیریت مې درلودو، مدیر مسؤوله وم. همداشان په څنګ کې د کلید راډیو د ځینو خپرونو چلوونکې په تېره بیا په خاصه توګه د سهار کلید د خپرونې د پښتو برخې پروډیوسره او بیانونکې یا پریزنټره وم، او همداشان د کلید راډیو د لایف پښتو خپرونو نطاقه او د خبری مجلې نطاقه وم. ځینې نورې خپرونې هم وې په کلید راډیو کې، ځکه د کلید میډیا ګروپ په چوکاټ کې چې موږ کار کولو، په هغه کې غږیزې رسنۍ راډیوګانې د ولایتونو په کچه، د مرکز په کچه، او مجلې وې چې کلید مجله وه، مرسال مجله وه، او سپیده فصل نامه وه، چې په دې کې مختلف مضامینو ځای درلودو. او زه چې د مرسال مجلې مدیر مسؤول وم، دا یوه ښځینه مجله وه چې د کورنیو له موضوعاتو او په تېره بیا د ښځو له حقوقو، د ښځو د ستونزو، د ښځو په هکله د تعلیم، د ښځو په هکله د نورو حقوقي مسایلو څخه یې بحث کولو دې مجلې. ډېر بخښنه غواړم. وروسته د اوولسو کلونو نه کله چې اقتصادي مشکل سره کلید میډیا ګروپ مخامخ شو، نو مجلې وتړل شوې. د یو کال دپاره په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیالې په توګه ما دنده ترسره کړه. وروسته د یو کال نه په دولتي چوکاټ کې، کله چې دوهم بستونه د ښاروالۍ په چوکاټ کې اعلان شول، او دا د لومړي ځل لپاره د ښځینه وو لپاره د معاونیت یا مرستیالۍ بستونه وو. ما هلته د آزاد رقابت له لارې د بستونو ته آزموینه ورکړله، او د پنځلسمې ناحیې د مرستیالې یا معاونې په توګه وټاکل شوم وروسته د آزاد رقابت څخه. بیا د دوو کالو په مدت کې یا په موده کې کله چې ما کار هلته پیل کړ، یعنی واقعا ما ډېر صادقانه او ډېر زیات کار خلکو ته وکړ، ځکه چې ناحیه یو د خلکو کار دی او په اصطلاح مردمی کار دی، په هغه کې ډېر زیات زیار او زحمت پکار و. بیا دا ټول باعث د دې شول چې زه د پنځلسمې ناحیې د رئیس په توګه وټاکل شم. د خلکو حمایت یا ملاتړ و، د کابل ښاروالۍ د رهبرۍ پرېکړه وه، او زما کینای رئیس چې خدای بخلی انجینیر تواب احمدی و، بیا وفات شو د غریق رحمت کې، دغه حمایت او ملاتړ و چې د ما د کار څخه یې وکړ. او زه د پنځلسمې ناحیې د رئیس په توګه وروستۍ دنده مې همدا وه چې متاسفانه د کوم تحول او تغییر له کبله چې راغی په هیواد کې، زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم.
بله، په دې به وروسته خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه، په ژوند کې نورې لا زیاتې بریاوې هم درته غواړو. راځو ښکلا جانې شیرزاد ته، تاسو هم راته ووایه چې د زده کړو په هکله، د دندې په هکله معلومات راکړئ، له هغه وروسته به بیا نورو پوښتنو ته راسو. مننه فرشته جانې،
ما سیاسي لوستې د څلورو کلو لپاره په افغانستان کې، او د دې ترڅنګ تقریبا اوه اته کاله مې له بېلابېلو مختلفو رسنیو سره کار کړی. په لومړیو کې چې کله د رسنیو ډګر ته راغلم، نو ما شمشاد ټلویزیون کې تقریبا پنځه کاله سکرین باندې د پښتو خبرونو بیان په توګه کار وکړ، او ځینې سیاسي پروګرامونه نورو شوبو سره مې همکاري درلودله، هغه مې مخته وړل. دا له هغې وروسته بیا زه لاړم بي بي سي سره مې کار شروع شو د رپورټر په هاي باندې. البته ډیرای موضوعات موږ کور کول یا کار موږ تکولو، د دې چې خدمات هم دا و چې د خپل موضوعات باندې کار وکړم، او ډیرای هغه موضوعات زموږ د انتخابول نو هغه به د څه ستونزې وي د هغوی لاسته راوړنې به وي او په دې برخه کې ما ډېر کار کړی دی.
ډېر زیات مننه اغلی مایار. راځو دې ته چې په دې تیر یو کال کې چې د ټولو میرمنو په ژوند کې تغییر راغی خو ژورنالیست ښځې مغه څوک دي چې له دې تغییر نه بې برخې نه دي، تاسو خپله په دغه یو کال کې د ژورنالیستو ښځینه او ژوند څه رقم راته ارزوئ؟
مننه فرشته جانې، دا ټولو ته جواته ده چې د یو کال نه را په دې خوا کوم تحول چې راغلی دی په عامه توګه د ښځو په ژوند کې ډېر منفي اغېزه پرېښې ده، ځکه چې لکه څنګه چې په شلو کلونو کې موږ کومې لاسته راوړنې درلودې دا داسې اسانه نه وي. تاسو خپله په جریان کې یاست، کله چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوه او نوی حکومت رامنځته شو نو ښځې لکه د اوس په شان چې حتی د دې نه بدتره اوس خو تر شپږم ټولګي پورې مکاتب شته دي، ځینې البته زه چې خبرېږم مامورینې که څه هم وظایفو ته نه ځي خو معاشونه یې ورکول کېږي او هغه څه محدودیت لکه په لومړي ځل دوره کې چې و نه شته، د هماغه محصولیت او محدودیت نه ښځې راووتې شل کاله دوه ویشت کاله مخکې او په هره ټولنیزه برخه کې ونډه واخیسته. یوه د لاسته راوړنو نه د رسنیو پراخوالی او زیاتوالی او فعالیتو د رسنیو په چوکاټ کې د ښځینه خبریالانو په اصطلاح پراخ فعالیت هم یوه ستره لاسته راوړنه ده. د بیان ازادي یوه داسې لاسته راوړنه وه چې نه هېرېدونکې وه او ډېر په ستونزو په ډېر زحمت موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې وې. موږ زحمت ایستلی و، شپه ورځ موږ کار کړی و، باور وکړئ موږ د کلید په چوکاټ کې په داسې ستونزمنو شرایطو کې چې امکانات ډېر کم و، یعنی مکمل دوی اونیزه چې هر هفته چاپ کېده هر اونۍ چاپ کېده صرف په دوو کمپیوټرونو مو زما همکارانو هغه مخته وړي تر څو چې ورو ورو هر څه کشول هر څه پرمختګ وکړ. مو د کلی تر څنګه د مرسال په نامه ښځینه مجله چې هغه وخت ښځې ډېرې محدودې وې او د دوی ستونزو ته لاسرسی نه و، د دوی ستونزې نه په اصطلاح انتشار کېدې یا منتشر کېدې یا خپرېدې نه کېدې، موږ دا وپتېله چې ښځینه مجله جوړه د هغې په څنګ کې راډیوګانې وې چې ډېر پراخ فعالیتونه زموږ خویندو پکې درلودل. خپله د مرسال مجلې یو ډېر تکړه ټیم و د خبریال نه نیولې د تر حتی کمپیوټر کارې پورې ښځینه وې، دولس کسه پکې مصروفې وې چې بیا ورو دا ټیم یو څه محدود شو او تعداد یې کم شد. د ټولو یو عالم تجربه ترلاسه کړه، ظرفیت سازي وشوه دوی ته او دوی ډېرې ورسېدې. متاسفانه په دې وروستي یوه کال کې دغه لاسته راوړنې ټولې له لاسه لاړې او نن سبا زما خویندې سبا تاسو پوهېږئ د بیان ازادي ژورنالیست هغه کس دی چې د حقیقتونو د واقعیتونو نه یعنې باید وغږېږي. ژورنالیزم ژورنالیست استوار یا ولاړ پر څو اصلونو دی چې هغه اصلونه که نه وي نو بیا د ژورنالیست بودن یا د ژورنالیست یا د خبریال شتون بې معنا دی. هغه د حقیقتونو بیان دی چې متاسفانه نن سبا مو ګورو اطلاعاتو ته لاسرسی نشته دی، د حقیقت بیان نشته دی او په دې ټولو محدودیتونه لګېدلي دي. په تېره بیا د خویندو په کار بار باندې مکمل محدودیت دی، حتی هغه وخت موږ ستونزې درلودې کله به چې یوه ښځه د موږ ټولنه صنعتي ټولنه وه، کله به چې یوه نجلۍ یوه ښځه مخپله خبریالانې درلودې چې په ساحه کې به راڅرګندې شوې د مایک سره د کمرې سره بیلابیل برخوردونه ورسره کېدل، بیلابیل عکس العملونه دوی ته ښودل کېدل. هغه وخت مو دومره ستونزې درلودلې، سربیره پر دې یو امید مو درلود چې موږ ګامونه اخلو د یوه ښه راتلونکي په خاطر، د یوه مثبت تغییر په خاطر، د یوه مثبت بدلون په خاطر، چې متاسفانه دا ټول مو د لاسه ورکړل. نن سبا زموږ ډېری خویندې یو زیات شمېر چې ارقام یو تېرو وختو کې یو شی و، اوس شاید د هغې نه هم زیات شوي وي چې متاسفانه زما په ذهن کې نشته دی. یو زیات شمیر خویندې زموږ ژورنالیست خویندې په کورونو کې ناستې او نن سبا بیکاره دي. یو تعداد هم راووتې د هېواد او د هېواد پرېښودو ته اړ شولې.
بله خبرې کوو په دې باندې د خپرونې په لاړ کې. اوس بیرته راځو اغلی ښکلا ته. ښکلا جانې، تاسو سره له دې چې په راډیو کې کار کوه، د تلویزیون په پرده هم ښکارېدی، تصویري کار مو هم تاسو کوه، د ژورنالیزم په برخه کې، له خپل ژونده راته ووایه چې څومره تغییر او بدلون پکې راغی.
فرشتہ جانې، تا باندې په افغانستان کې د یوې مېرمنې یا د یوې جنۍ لپاره کار کول، رسنۍ په ډګر کې را ظاهرېدل، بیا په سکرین باندې کار کول خورا زخته سخته موضوع ده. بیا په ځانګړي ډول په پښتنو کې دا یو ډېره کومه ستونزمنه موضوع وي چې کورنۍ خپلې لور ته اجازه ورکوي. ولې له دې ټولو ستونزو سره سره زما د کورنۍ ملاتړ، د مور پلار خویندو د ټولو ملاتړ، زه دې ته کړم چې باید رسنیو کې کار وکړم او هغوی زما ملاتړ کولو. نو هغه وخت چې کله ما رسنیو سره کار پیل کړ، لومړی دا نشم چې ټلویزیون سره به لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، ورسره ما خپل پوهنتونم ولوستلو، نو ماته ډېره ستونزمنه وه. ولې په هغه وخت کې صحیح د ستونزې به وې، مونږ بیرون وتلو، مثلا مخونه به مو پټ وو، پولیس مخ نشو ګرځېدلی، دغه ستونزې وې. ولې په ټوله کې بیا احترام موجود وو. دا نو چې مثلا یو څوک په رسنیو کې کار کوي او هغې ته په بد نظر وکتل شي، ولې په کوس کې چې مونږ مثلا وګورو، اوس افغان خبریالانې لږ ستونزو سره مخامخ دي. هغوی چې په سکرین باندې کار کوي یو څه پېژندل شوي تیری دي، نو په آزاد ډول به په ډېرې بخښنې سره هغوی بیرون نشي ګرځېدلی. زما ډېری ملګري دي چې زه ورسره په تماس کې یم، یعنې هغوی ډېر قید ژوند لري. یوازې هماغه ده چې دفتر ته ځو، بېرته راځي او ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم که نن زه ایما په ژوند کې څومره مثبت بدلون راغلی دی او زه تر یو ځای رسېدلی یم، نو دا هماغه ده چې زه له کوره راووتم، ما جرات وکړل او ما کار پیل کړ د دې رسنۍ سره. له هغې وروسته بلې رسنۍ ته لاړم، هلته مې کار وکړ او بالاخره ځان مې تلویزیون رسول. ولې دا باید له یاده ونه باسو چې په افغانستان کې د ښځینه ژورنالیستانو لپاره هغه څه چې باید اړوند بنسټونه کړي وي نه دي کړي، او یعنی یوازې خپل جیب لپاره کار شوی دی. ډیری مېرمنې راپورته شوې د نورو په حقونو باندې تجارت وکړو، هغه څه چې باید د دوی لپاره کړي وي نه دي کړي. زه فکر کوم دا شاید یو لویه ستونزه وي، او دا چې چیرې مثلا په تیرو شلو کلو کې نه، په دوه ویشتو کلو کې نه، یوازې دغه وروستیو کلونو کې دوی لپاره کار شوی وي. په واقعي ډول باندې هغه کومکونه چې کېدل، هغه نهادونه او بنسټونه چې اوس به مېرمنې او په تېره بیا ژورنالیستانې په دې حالت کې نه دي.
بله بله، تاسو ته بیرته بیا راګرځو. اغلی مایار، تاسو د دې شاهدان یاستئ چې څه موده وړاندې هغو کسانو ته چې دوی په سکرین باندې ظاهرېږي، البته ښځینه و ته، د طالبانو د حکومت لخوا ویل شول چې دوی باید له دې وروسته ماسک سره ظاهرې شي. تاسو چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دی، په مسلکي لحاظ یو ژورنالیست چې له ماسک سره خپله دنده مخکې بیایي، دا څومره ستونزې رامنځته کوي؟ مثلا کې یوه ستونزې تاسو دا وایم چې د نفس بندېدل په دغه حالت کې، تاسو سره ته وایي په دې اکله؟
ډېره مننه. طبعاً کله چې د ژورنالیست یا خبریال یا نطاق یا د خپرونې چلوونکی د مایک شاته کښېني، خپله یو د راحتۍ احساس باید وکړي. د هر لحاظه باید دی ډېر راحت وي تر څو وکولی شي هغه خپله خپرونه ښه مخته یوسي. واقعا زه کله چې ما ولیدل زما خویندې چې ماسکونه بیې اغوستي وو، اوس چې زه ګورم دا ډېره ستونزمنه خبره ده. وګورئ، موږ په افغاني ټولنه کې همیشه وخت موږ حجاب وو، مخکې د دې نه، مخکې د دورې نه، کله چې زموږ خبریالانې د تلویزیون په کمره را څرګندېدې، په راډیوګانو کې، په رسنیو کې چې دوی کار کوو، مکمل د دوی حجاب مثلا پوړنه یا ټکرای په سر وو، او هغه خپل چوکاټ کې د حجاب سره دوی تللي. نو دا چې دوی ته ماسکونه ولګول شول، واقعا دا ډېره د یعنی زه څه وایم، دا د هیڅ نورم او اساس او اصول د ژورنالیزم سره برابر نه ده. د مایک شاته کښېناستل د ماسک سره خپله په دغه غږ کې تغییر راوړي، خپله د نفس د قیدوالي باعث ګرځي. استودیو یو محدود ځای دی چې کله ته هلته ننوځې نو هلته دروازې تړل کېږي، ځکه لازم وي په تېره بیا په لایف خپرونو کې لازم وي چې هلته غږ او نور څه نه وي، او ته د راحتۍ احساس وکړې. بیا د کمرې شاته د ټلویزیون د کمرې مخامخ چې کینې، دا بیا ډېره ستونزمنه خبره ده چې متاسفانه ما تاسو ته وویل چې دا د هېڅ ډول اصولو او قوانینو سره برابره نه وه، چې نه پوهېږم چې د کابل واکمنانو په څه اساس دا تصمیم ونیو او خویندې له داسې محدودیت سره مخامخ دي. که دې بحث ته ورځو، بیا ډېر اوږد بحث دی چې زه نه غواړم تماس ورسره ونیسم، خو دا یو هغسې محدودیت و چې نه باید رامنځته شوی وای. او په دې کې د حجاب مراعتول، او په هیڅ ځای د دنیا کې تاسو وګورئ د اسلامي مملکتونو رسنۍ موږ ګورو، ټولې حتی د سعودي عربستان رسنۍ، دا ټول موږ شاهدان یو چې کله د دوی تلویزیوني نشرات موږ تاسو ګورو داسې نه دي. دا چې په افغانستان کې داسې محدودیتونه لګول کېږي، دا په څه اساس، دا په څه بنسټ، دا د چا لخوا نه، او ولې؟ دا هغه پوښتنې دي چې د دې ځواب باید د اوسني واکمنان ووایي، او علتونه یې باید ووایي خلکو ته څرګند کړي چې متاسفانه تر اوسه یې نه دي کړي.
بله، یو بل څه چې په ټولنیزو رسنیو کې مونږ اورو، د ښځینه ژورنالستانو لخوا دوی وایي چې ځینې وخت دوی ته خبري پوښښت چې دوی باید ورسي اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي او لږ ځینې راپور جوړ کړي. دا موضوع څومره بد تاثیر کوي په خبریالې باندې چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی ده او بالاخره خپل دندې ته اجازه ورنکړل شي؟
ډېر زیات، ډېر زیات. طبعا کله چې د ښځو په فعالیتونو محدودیت لګول کېږي، نو دا هم څه د تعجب وړ خبر نه ده چې دوی ته د خبري پوښښت یا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مساوي ورته ورکړل شي، یا مساوي څه چې حتی بیخي دوی پرې نه ښودل شي. که تاسو په یاد وي، په د جمهوریت په دوران کې سربیره پر دومره پرمختګونو، لکه چې زموږ خور وویل، احترام و ښځو په نسبت او د ښځو په نسبت ډېره پاملرنه وه. خو ځینې وخت ځکه د موږ سره کار د رسنیو سه و، ځینې وخت زموږ خویندو ځینو یې دا شکایت درلود چې نظر نارینهو ته زموږ کله چې موږ غواړو اطلاعات ترلاسه کړو زیاته توجه نشته. نو بیا زیات د دې نام ځینې غږونه پورته شول، خو بیا هم دومره نه وو لکه نن سبا چې محدودیتونه دي. نن سبا چې کوم محدودیتونه پر ښځینه ژورنالستانو لګېدلي دي، د تاسف وړ دي. او دا موږ نه یوازې دا چې پرمختګ نه شو کولای، بلکې ډېر زیات په شا تللي یو. متاسفه یم زه دې ته، متاسفه یم او غږ کوم په اوسنیو واکمنانو چې موږ هیله من یو، موږ افغانان چې موږ داسې یو حکومت ولرو چې پریکړې خپلې وي، تصمیمونه یې خپل وي، او حکومت مو خپل وي، نه دا چې د نورو نه فرمان واخلي. متاسفانه
بله. میرمن مایر، سکال به موږ د ژورنالیزم لپاره انجونې فارغانې هم ولرو، د هغو راتلونکی به څنګه سي په داسې حال کې چې موږ تجربه لرونکي خبریالانې په کور ناستې لرو؟ یعنی دوی بیکاره دي، د هغو نویو تازه محصلینو راتلونکی څه رقم وینه؟
طبعا راتلونکی به د کور په کونج کې وي، د دیوالونو محصوري به وي، لکه نورې محصلینې چې سکال چې د څلورم صنف محصلینې فارغي کېږي، دوی ته به بدیل نه وي چې کله موږ نوي محصلینې ونه لرو. دولسم ټولګي مو سږ کال هیڅ فارغینې ونه درلودلې، نو دوی به کانکور ورنه کړي، دوی به لومړي صنف ته لاړې نه شي. همداشان به کله چې د لومړي کال محصلینې ځي دوهم کال ته، صنفونه به خالي وي، د دوهم چیزي همداشان دا پروسه. زه هیله منده یم، زه نه وایم چې دا به ادامه ولري، خدای دې نه کړي چې ادامه ولري، خدای دې وکړي چې مثبت تغییر او بدلون رامنځته شي. واضح خبره ده چې کله با تجربه د څو کلونو ژورنالستانې په کور ناستې دي، نو دوی به هم په کور ناستې وي. او دا یوه ستره ضایع ده، دا یو ستره افتضاح ده، دا یو ستره خلا ده چې زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ده. ځکه چې ټولنه متشکله د ښځو او نارینهو نه ده، او زموږ په ټولنه کې تر نیمایي زیاتې ښځې وي. د تر نیمایي زیاتو ښځو ونډه درلوده په ټولنه کې، په هر برخه کې فعالیتونه و، په هر برخه کې صرف نظر له ځینو ځینو وړو وړو کوچنیو موضوعاتو موږ واقعا امیدواره و. موږ ډېر په ډېره هیله مندۍ مخته تلو او د یو مثبت بدلون په تمه و راتلونکو نسلونو ته. بله
بله بله مایر، اغلی مایر غږ ملاری تاسو؟
بله بله بله. نو دا به ډیر
زیاته مننه،
چاره راتلونکی وي خلاصا.
بله ډیر زیاته مننه، تاسو ته بیرته راګرځو. اوس به بیا راسو اغلی ښکلا ته. ښکلا جانې، تاسو دا راته ووایه چې تر دې دمه پورې کله چې د طالبان له حکومت سره د میرمنو د کار په هکله خبرې کېږي، نو دوی وایي چې هغه د میرمنې خو دندو ته ځي هره ورځ، مثلا دوی صحي برخه ښي یا ښوونځي ښي چې ښوونکي ورځي. نو یوه ژورنالیسته خو نسي کولی استبابت وکړي، ځکه مسلک یې نه دی. په ښوونځیو کې به هم دومره گنجایش نه چې دوی هلته مقرری کی او دوی یوازې دغه دوو برخو ته میرمن ته اجازه ورکړي. د تاسو په نظر چې تاسو خپله یوه ژورنالیسته یاست، ښځینه ژورنالیستانې څه وکړي؟ څومره دغه د ژوند دایره په ډیره قید کړې ده؟
مننه فرشته جانې. زه فکر کوم په افغانستان کې نه یوازې ډاکټرې او یوې ښوونکې ته اړتیا ده، بلکې افغانستان داسې هېواد چې هر قشر باید کاغه وزارت وي، کاغه یو بله اداره وي، کاغه مثلا ځینې دینی مرکزونه وي، په هره برخه کښې د مېرمنې ته اړتیا ده چې کار وکړي. یوازې صحیح برخه نه ده چې دوی وایي چې ښځو ته مونږ ونډه ورکړې ده او ښځې کار کوي، صحیح ده. صحیح برخه کښې به مونږ ګورو ښځې شته دی کار کوي، ښوونکي شته دی په ښوونځیو کښې، دوی مثلا همدا اوس هم لګیا دي، فعالې دي. ولې یوازې دغه برخه نه دي، ښځې هره برخه کښې اړتیا لري چې کار وکړي. له دې وړاندې که مونږ جمهوریت ته راشو، په هغه دوره کښې ښځو په بېلابېلو برخو کښې کار کولو، په بېلابېلو ادارو کښې. که یو مثال یې ورکړو، مثلا په رسنیو کښې ډېری مېرمنو نجونو کار کولو، ولې اوس بې کاره دي، په کور باندې ناست دي. د فکر کوم دا یوه لویه ستونزه ده. هغوی کورنۍ لري، هغوی باید نفقه برابره کړي. داسې خبریالانې او داسې مېرمنې مونږ لرو چې هغوی یوازینی نفر وو یا یوازینی کس وو چې کورنۍ ته نفقه برابروله، ولې هغوی اوس بې کاره دي، هغوی څه وکړي؟ نو زه فکر کوم چې دا یوه لویه ستونزه ده، او د مېرمنو لپاره هغسې چې اړینه ده، اوسنی حکومت باید کار وکړي، هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. دا ډېره مهمه ده.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی مایار، که دې ته راسو، مثلا تیر کال د اګست په 15مه کله چې افغان حکومت سقوط وکړ، طالبان واک ته ورسېدل، بیا تخلیه پروګرام شروع سه، په دې کښې هم ژورنالیستان یې د نور افغانانو په څېر هېواد پرېښود، کډوالۍ ته اړې شوې، بیا وروسته هم له بېلابېلو طریقو دوی ولاړلې. که په دې ستونزو یې خبرې وکړو چې دوی له کومو مشکلاتو سره له هېواده بهر مخ کېږي، دا واضح خبره ده چې هر چېرې به دوی ته خپل مسلک نه وي دوی کار وکړي، بیا له سره د یو نوي کار زده کول، دا څومره ستونزمن دی؟
بالکل. لکه څنګه چې په هېواد کښې د مغزونو د فرار یا د تېښتې له کبله یوه خلا رامنځته شوې ده، همداشان هغه کسان، هغه کدرونه، هغه ځوان او تکړه باظرفیته خویندې ورونه چې کله د افغانستان څخه راوتلي دي، په بهر کښې له یو عالم ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. وګورئ، هر چا ته وایي خپل وطن کشمیر دی. زموږ ژوند په هېواد کښې، زموږ قدر، زموږ عزت په خپل هېواد کښې دی. هر هېواد ځان ته خپل اصول لري، قوانین لري، مقررات لري، اتباع لري، کدرونه لري، خپل ظرفیتونه لري چې طبعا د هغوی څخه هغه خپل خالي ځایونه یې ډک کړي دي او استفاده ترې کوي، او خپل په اصطلاح هغه ظرفیتونه یې ځای په ځای کړي دي. کله چې یو مهاجر ځي بهر ته، نو طبعا د ده د ذوق یا د ده د مسلک مطابق د ته دنده اول نشته ده، تر څو چې هلته دوی هغه نسلونه مثلا چې واړه تللي دي هلته که تحصیل وکړي، بیا د پانتونونو فارغ شي، که دوی تلته دندې وي. خو هغه کسان چې د هغه ځاینه لسانس یا تجربه کار ژورنالیست یا ډاکټر یا استاد حتی پروفیسران لاړ شي، نو هلته په بهر هېوادونو کښې له ستونزو سره مخامخ دي. بېکاري هم هلته هم د دوی لمن نیولې ده. اول خو د ژبه یا د همغه هیواد د ژبې زده کړه ډیره مهمه او اړینه ده چې زموږ اکثره هیوادوال نن چې د دنیا په هر ګوټ کې خواره واره دي، هغه په اروپا کې دي که هغه په امریکا، استرالیا، کانادا یا بل هیواد کې دي، د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. او دا د دې ټول لامل د موږ بدمرغي دغه څلوېښت دو څلوېښت کلنه جګړه ده چې زموږ هیواد یې تکه تکه او پارچه پارچه کړ. زه نه وایم چې دا ستونزې تنای اوسنۍ دي، زما ګیله همیشه، ما همیشه ویلي دي په خپلو مرکو کې، زما ګیله د هغو ټولو رهبرانو، دغو ټولو خاینو رهبرانو څخه ده کوم چې په دا پنځه څلوېښتو کلونو کې دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت په وینو تغذیه شول، چاغ شول. دوی معاملې وکړې د بهرنیو هیوادونو سره، هغه که ګاونډي هیوادونه وو، هغه که غربي او بهرني هیوادونه وو، دوی د معاملو په اساس ملت خرڅ کړل، خرڅ کړ، خاوره یې خرڅه کړه، دوی خپلې منافع وسنجولې. نن د میلیاردونو ډالرو خاوندان دي په بهر کې، د دوی اولادونه کله چې دوی په دننه خلک په جنګ اچولي وو، جنګونه یې کول، د خلکو اولادونه شهیدان کېدل، د دوی اولادونه لوکس او ښه منظم په بهر هیوادونو کې تحصیل کول. کله چې موږ په دې وروستیو کې شاهدان دیدي وو د ځینو مغرضو مافیایي کړیو چې کله به پلار نه و په ځای به یې زوی ټاکل کېده، ځکه چې زوی خو زوی ته هر څه مساعد و، زوی تللی و په بهر کې تحصیل کړی و، ډیپلوم یې درلود، ماستري یې درلوده، بیا نو راتلو هلته یې بهترینې وظیفې نیولې. خود غریب اولاد څه شي؟ د غریب اولاد په یوه مړۍ ډوډۍ پسې سرګردانه، کله د یوه هیواد په سرحد کې تر خاورو وهلو ټکولو لاندې مړ او زخمي تکه تکه، کله په بل هیواد کې د مزدوریو د لاسه تکه تکه، په یوه مړۍ ډوډۍ پسې هلاک، دربدره، د تحصیل څخه محروم، د تعلیم څخه محروم، د ښه ژوند څخه محروم. او نن هم هماغه قصه ده متاسفانه. زه وایم چې زموږ ټول هغه خاین رهبران باید چې ژوندي دي هغه راکش کړل شي، هغه هر چا چې دې هیواد، دې خلکو، دې وطن سره خیانت کړی دی په خپله جزا ورسیږي. نن وګورئ بهرنۍ نړۍ زموږ ګاونډي
ملي یو اوریدونکی د ټلیفون په کرښه لرو، د خبرې به واخلو چې اړیکې پرې نیسي. موږ او تاسو به خپل بحث ته بیا دوام ورکړو. بله بله سلام. بله زما غوري. تخنیکی هم کار اشاره کوي چې د اوریدونکو اړیکه پرې سو، په هر حال بیرته خپل بحث سره وګرځو. اغلی شیرزاد، له تاسو څخه به پوښتنه وکړو. زما غږ خو لرئ له ځان سره؟
او فرشته جانواد نورم.
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، ښځینه خبریالانو د خپلې دندې په خوا کې ځینې مدني فعالیتونه هم کول. دوی به د مېرمنو غږ تر یو ځایه پورې رساوه. نن سره له دې چې هغه فعالیتونه نسته، دوی خپل مسلک نسته، هغو مېرمنو ته چې دوی واقعا ضرورت درلوده چې تر یو مرجع پورې دوی هغه مشکل ورسیږي، هغه هر څه نسته نن قطع دي. تاسو د یوې خبریالې په صفت، کله چې په افغانستان سان کې وی کار مکاو، څومره مدني فعالیتونه مو د میرمنو لپاره کول؟
په افغانستان کې ذکر کوم نه یوازې د خبریاله، بلکې د نړۍ داسې بهیرونه او داسې ادارې دي چې هغه د میرمنو لپاره کار کولو. اولې ډیره وخت مونږ هم ځینو عادي بهیرونه چې ځینو غونډو کې د ښځو لپاره بنول کېدلې، د هغوی د ملاتړ لپاره، د هغوی د لاسته راوړن لپاره، د تشویق لپاره مونږ به ګډون پکې کولو. خبریالان به هم ورغوښتل کېده، ولی زه فکر کوم چې دا یوازې بسنه نه کوي چې مونږ په داسې غونډو کې ګډون وکړو، یوازې د مېرمنو لپاره نمایشي هڅې وکړو. په عمل کې د مېرمنو لپاره زه فکر کوم هیڅ نه دي شوي. که په تېرو شلو کلونو کې د مېرمنو لپاره کوم څه شوي وای، نو اوس د مېرمنو دغه وضعیت نه و. یعنې د مېرمنو په نوم باندې لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړله، ډېری ادارې فعالې وې په افغانستان کې. حتی وزارت مې درلودلو ویلي چې د مېرمنو لپاره کار کېږي، ولې د څو محدود مېرمنو لپاره د څو محدود ولایتو لپاره د مېرمنو لپاره یې کار شوه. زه فکر کوم ډیرای لري ولایت کې مونږ په نظر کې ونیسو مېرمنې هماغه چې بدبخت وي اوس له هغې څو چنده نور بدبخت شوې دي او هیڅ کار ورته نه دی شوی. ولې بیا هم له نورو را تیر شو یوازې خبریالانو هغه خپله دنده به زه فکر کوم که 100% نه وي ولې 50% یې ادا کړې ده او غږ پورته کړی. زمونږ لاس یوازې همدار کېدل چې باید غږ پورته کړو او د مېرمنو ستونزې تر نړیوال ورسوو. دا کار مو کړی دی ولې دا چې په عمل کې مونږ څه نشو کولای ځکه چې مونږ خبریالان وو. په عمل کې باید هغه چا کار کړی دی چې هغوی په راستو ادارو کې وو او د هغوی په لاس کې پیسې وي. د هغوی په لاس کې بودجه وه نړیوال مثلا دوی ته پنځونه ورکول. ولې د مېرمنو لپاره کار مونږ شو د څو ښځو او د څو هغو لکه سره هغه کسانو جیبونو ته دا پیسې لاړې چې د مېرمنو لپاره یې غږ پورته کوو. ولې یوازې دغه حق کې نمایشي وي او په عمل کې د هغوی لپاره هېڅ ونه شوه. نن هماغه مېرمنې چې د مېرمنو لپاره یې غږ پورته کولو دوی به ویل چې د مېرمنو لپاره کار کوي په بهرنیو هېوادو کې دي اولادونه یې محفوظ دي دوی خپله محفوظ دي ښه ژوند لري. ولې هماغه مېرمنې چې په کلونو کلونو له ستونزو سره مخ وي کار ورته ونه شو هماغه بدبخت په افغانستان کې پاتې شوي. زه فکر کوم هېڅ خپل مسؤلیت په دې برخه کې سم سرته نه دی رسولی. که رسول شوی وای اوس د مېرمنو دغه وضعیت نه.
بله آغلی مایار، تاسو د ښکلا شیرزاد خبری واوریدلې چې دوی ویل په افغانستان کې خجینه خبریالانو ته په ټوله کې ټولو مېرمنو ته خو خجینه خبریالانو ته دومره کار نه دی سوی. پامه خبره غا دی دوی خپل حق نه دی ورته رسیدلی. په دې یو کال کې افغان خبریالان له اقتصادي ستونزو سره ډېر مخ دي. کوم ادارو ته چې دوی ورځي کار کوي ماش نهسته. د ادارو لخوا ورته ویل کېږي چې بودیجه نهسته. په دې وروستیو کې د ځینو سی تلویزیونونو هغه مسولین د UNDP له موسینا د یو شمیر نهغه د پیسو غوښتنه د کارمندانو د معاش لپاره کړي. تاسو فکر کوئ دغه د UNDP ماساکل دوی سره د امراسته وم کړی آیا دا به پرختیا خبریالانو ته په تیرې خدینه خبریالانو ته ورورسیږي؟
متاسفانه زه هم د خپلو جانې د خبرو په تایید سره لکه څنګه چې مخکې مې وویل چې زموږ مشرانو د خپلو جیبونو ډکولو په خاطر د خپل اولاد د آرامتیا په خاطر معاملې وکړې. همداشان د ښځو په برخه کې د ښځینه خبریالانو په برخه کې کوم بنسټونه چې وو او په راس کې چې ځینې کسان وو البته ټول نه ښایم ځینو کسانو ښې استفاده وکړې او د خبریالانو حق په تېره بیا د ښځو حق یې وخوړو او لکه څنګه چې باید خبریالانو ته کار شوی وای کار ونه شو. دا هماغه وخت هم ځینې خبریالانو غږ اوچت کړی و خو هغه د چا خبره کوم و ګوش شنوا یا اوریدونکی غوږ چې دا غږ واوري. متاسفانه په دې برخه کې د ملا جانې په خبره ځینې غټې غټې پروژې اخیستل کېدې خو د خبریال ماش یا امتیاز هماغه ناچیزه پیسې وې چې شپه ورځې پې تېروله. سخت کار خبریال کولو او عاید او هغه منفعت یې نورو خوړو چې دا ډېر د درد او تاسف خبره. په مجموع کې مخکې هم ستونزې وي. یو خو ناامنی وه چې ښځو ته کار ونه شو بل لکه څنګه چې باید کار شوی وای. موږ ټول فکر او ټول هڅه مو د ځینو بنسټونو په مرکزونو وه په لویو ښارونو. نو طبعا ستونزې وي.
مایر صاحب تاسو خبرو ته بیرته راګرځو. یو بل اوریدونکی د ټلیفون په کرښه لرو د غږ به خپور کو چې بیا اړیکه پرې نیسي. بله په ډېرې بخښنې سره د ده اوریدونکي اړیکه هم پرې سوه. مایر صاحب بیرته تاسو خبرو ته راګرځو.
نو دا ستونزې موجودې وي. ځینې فعالیتونه ځینې بنسټونه په پروژهیي توګه رامنځته شوي وو او د خپلو منافعو په خاطر ځینې خبریالان او خبریالانې وسیله ګرځولې وې او د دوی خو ته پاملرنه نه کېده. په وروستیو کې ډېرې خبرې رامنځته شوې وې او دا غږ اوچت شوی و چې متاسفانه زه بیا هم وایم هر څه چې وشول زموږ د خپل لاس او هر څه چې کیږي زموږ د خپل لاس دی، وایي از ماست که بر ماست. نن چې هر څه ګالو که موږ صادقانه کار کړی وای، پخوا هم که موږ ملي منافع او ترجمن وای، که موږ ملي احساس درلودلی وای، زموږ هغو مشرانو چې په راس کې او په هر ځای کې زه دا د ما همیشنۍ وینا ده چې هر چا په خپل راز کې چې کله وس ورسېدو ځینو خاینو کسانو خپل خیانت وکړو دې هېواد ته، ځینو ټول زه نه کې رانغاړم، ډېر داسې صادق کسان خویندې او وروڼه موږ درلودل چې د وطن په نوم یې سر کېښودو او سر یې دي، او نن که د ننه دي که بهر دي، در بدره دي، په اصطلاح د هر ډول امکاناتو څخه محروم دي، ځکه دوی صادقانه کار کړی و، پاک کار یې کړی و، او دا هغه رښتینې بچی او بچی دي د هېواد چې وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي. متاسفانه دوی هم څه نه وو، ځکه مافیایي کړۍ ډېرې لویې وې، او نن هم چې کومې بدبختۍ دي هغه څه ناڅه مو چې درلودل هغه هم لا.
بله بله، ډېر زیاته مننه. بیرته راګرځو ښکلا شیرزاد ته. تاسو درته وایئ چې خبریالي په افغانستان غوندې ملک کې ساده کار نه دی، هغه هم بیا ښځو ته. ډېر زیات له کومو ستونزو سره مخ کېدلی د چا له خوا نه؟
په افغانستان کې خبریالي که هغه د نارینه لپاره وي که د ښځینه لپاره وي، یو ستونزمن کار دی. بیا په ځانګړي ډول د نجونو لپاره ذکر کوم، دا ډېره خورا ستونزمنه ده. صحیح ده، مثلا موږ دفتر ته ځو، شاید دومره ستونزه ونه لرو په کار کې، یوازې کمپیوټر ته به کینو یا سکرین مخې ته به راځو، خپرونه به مخته وړو، ولې که چېرته مثلا موږ ریپورټ پسې بیرون وځو نو سل رقمه ستونزو سره به موږ مخ کېدلو. یو دا چې هغه معلومات ته نه لاسرسی ادارو به همکاري نه کوله، دا یې ولې ستونزه وه. چې اوس هم د فکر کوم سل په سله دغه ستونزه پورته شوې ده، او یعنی ډېری خبریالانو نه زه دا اورم، کوم چې په افغانستان کښې دي او هغوی سره زه اړیکه لرم، زما ملګري دي، اطلاعاتو ته لاسرسی بېخي محدود شوی دی او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یو دا، بل په ټولنه کښې هغه ځکه افغانستان یو سنتي ټولنه ده، او هغلته د یوې جنۍ لپاره په ځانګړي ډول کار کول، هغه هم د سکرین په مخ راتلل، بیرون وتل، په ټوله کښې یوه لویه ستونزه وه چې دوی ورسره مخامخ وې. بېلابېل فکرونه موجود وو او دوی په یو ډول تهدیدېدلې. حتی ولې یو څه باید ووایم چې ډېری رسنۍ په افغانستان کښې خپله ادارې هم دومره همکاري نه کوي، رهبري د خپلو کارمندانو سره چې د هغوی ملاتړ وکړي. لکه زه یو مثال ورکړم، په دغه اوسنیو شرایطو کښې یعنې ډېری داسې ادارې دي چې هغوی د خپل کارمند لاس ونه نیولو، همکاري ورسره ونه کړه تر څو یې هغوی محفوظ پاتې شي، یا په مالي لحاظ باندې مثلا د هغوی لاسنیوی وکړي. تاسو مخکې یادونه وکړله چې ډېری رسنۍ صحیح ده مثلا ستونزه به ولري په مالي لحاظ باندې، بودیجه به ونه لري چې کارمند ته معاش ورکړي. ډېری نجونې دغسې زه پېژنمه چې ډېری زما دغسې همکارانو چې اوس هغوی په کور باندې ناست دي او حتی کار نه کوي. نو تاسو خپله فکر وکړئ په دغسې سختو شرایطو کښې چې څوک معاش ته یو څو روپیو ته اړتیا ولري، خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي، په داسې شرایطو کښې چې په کور باندې کښېني، نو هغه به څه وکړي؟ هغه به خپل اولاد ته څه ویسي؟ ولې په ټوله کښې زه فکر کوم نه یوازې دا چې که پخوا دا ستونزې موجودې وې، اوس چې فیصدي بېخي لوړه شوې ده او خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. او بیا خپله خبره تکراروم، که چېرته دوی لپاره کار شوی دی، که چېرته دوی لپاره هغه د صندوق او د مالي ملاتړ خبرې چې کېږي، که چېرته هغه په رښتینې ډول موجود وي، نن د خبریالان په دغه وضعیت کښې نه وو، او که یو ډول د دوی لاسنیوی به کېدلې، له دغه حالته به وتلي وو. ډېری وخت موږ په سوشل میډیا کښې د خبریالانو ځینې انځورونه ګورو چې ډېر خوابدوونکي دي، انسان ورته خفه کېږي چې پخوا هغوی په سکرین باندې راتلل کار یې کولو، اوس هغوی په بازار کښې په ډېر یو عادي کار باندې بوخت دي، هغه هم د شپې لس یا شل روپۍ خپل کور ته شاید ونیسي، ځکه وضعیت هغسې د اقتصاد خراب شوی دی. فکر کوم دا ټول هغه څه دي چې موږ باید له سترګو ونه غورځوو، او که چېرته دوی لپاره کار شوی وای نو نن به دوی په دې وضعیت کښې نه وای.
بله آغلی مایار، تاسو نه هم ورته پوښتنه کوو، که څه هم تاسو له هېواد څخه بهر یې خو بیا هم افغانستان سره دننه اړیکې لرئ، کوم ژورنالستان چې په افغانستان کښې دننه پاتې دي، تاسو یې وضعیت څه ډول ګورئ؟
متاسفانه د هغه ژورنالستانو وضعیت چې په دننه افغانستان کې پاتې دي ډېر ستونزمن دی. یو زیات شمېر ما مخکې هم وویل زیات شمېر یې په کور ناست دي، هغه په دې زیات شمېر کې نارینه هم شامل دي، نه یوازې ښځې. ډېری رسنۍ وتړل شوې، په سلهاو حتی په سلهاو رسنۍ وتړل شوې، او ژورنالستان یې طبعا بېکاره د کور په کنج ناست دي، او یا هم په لاسي کراچیو کې یو شی خرڅوي یا د سړک په غاړه ناست دي د خپل امرار معیشت لپاره، یو څه پلوري او خپل کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ تیاروي. زه هم د ښکلا جانې د خبرو په تایید که دوی ته کار شوی وای مخکې صندوق و نه پوهېږم، د خبریالانو لپاره یو درې کاله مخکې هغه افتتاح شو، هغې صندوق هم هېڅ ګټه ونه کړه چې دوی ته یو داسې مالی قوي بنسټ جوړ شوی وای چې اوس چې دوی په داسې وضعیت کې واقع دي دوی سره مرسته شوې وای او مرسته کېدی طبعا د دې ژوند به یو څه ښه و. خو متاسفانه زه خو په خپله تر هر چا زیات د خبریالانو ژوند ستونزمن ګڼم او بولم یې له کومه ځایه چې زه په اړیکه کې یم د ځینو خبریالانو سره، د ښځینه او نارینه و سره، حتی تر دې اندازې چې تاسو باور وکړئ څه وخت مخکې یو چا را سره تماس ونیووی چې نږدې دی نو چې نور سوالګري ته لاس وکړو. دا څومره دردناکه خبر ده، څومره له درده ډکه خبر ده چې یو خبریال چې په آبرو عزت کې ژوند کړی وي، هغه ټول خلک وپېژني یا خدمت کړی وي، کار یې کړی وي، نن سبا دې ته اړ وي چې حتی سوال وکړي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا څومره لا درد ډکه قصه او لا درد ډکه خبره ده.
بله بله، تاسو به سره ګرځو کولا جانې
وهل کیږي تکول کیږي د خبر یا د گزارش یا د راپور په جوړولو کې بیا به کیږي به عزت کیږي، هغه خو بیا بیل خبر.
بله بله، تاسو به سره ګرځو کولا جانې. تاسو په درته وایي چې اوس څه پلان لري، څه کوي، آیا له دې وروسته به هم د خپل مسلک ته ادامه ورکوي؟
فرشته جانې، لکه څنګه چې ما په کار کې ادبانه وکړله، ما د رسنیو سره کار کول له ډېرو ستونزو سره پیل کړ. کورنۍ محدودیتونه وه، اجازه نه وه، په ډېر ستونزو مې له خپلې کورنۍ دا اجازه ترلاسه کړه ترڅو زه په رسنیو کې کار وکړم. او بیا اوس اووه اته کاله ما په دې برخه کې تجربه ترلاسه کړې ده. صحیح ده که یو څو کاله زه کار ونه کړم، ولې دا په دې معنی نه ده چې زه د رسنیو سره د رسنیو له ډګر سره خدای پاماني وکړم. یوازې شاید محدود وخت لپاره وي، هغه هم دا چې زه غواړم اوس خپل تحصیل وکړم، شاید د اوسې مودې لپاره له رسنیو سره کار ونه کړم او ځینې نورې ستونزې دي، ولې که دغه ستونزې حل شي او زه خپل تعلیم وکړم طبعا زه غواړم بېرته له رسنیو سره کار شروع کړم. ځکه ما تجربه ترلاسه کړې که زه یو بل کار ته اوسیاس واچوم، نو هغه اووه اته کاله کومه تجربه چې ما له دې برخې ترلاسه کړې ده هغه ټول زما له لاسه ځي. او اوس که مثلا زه دا کوښښ کوم چې تعلیم ترلاسه کړم یا لوړې زده کړې وکړم، نو دا هم د دې لپاره کوم چې یوه ورځ بېرته افغانستان ته ګرځم، نو خالي لاس باید ونه اوسېږم. دغه مسافري او دغه سختې ورځې که نن په ما راغلي دي، نو زه فکر کوم دا شاید زه د ځان لپاره یو چانس بولم چې زه باید تحصیل وکړم، تعلیم وکړم او یوه ورځ که افغانستان ته ځم، نو باید حداقل دا کلاس لاړه شم او هلته بیا خپل افغانانو ته کار وکړم. زه فکر کوم مسافري ډېره سخته ده، ډېرې سختې شپې ورځې لري، لوږه لري، تنده لري، هر څه لري، ولې که چېرته موږ په ځان باندې سوري وکړو، تعلیم وکړو، تحصیل وکړو او په دا کلاس افغانستان ته لاړ شو، بیا دا په دې باندې دي چې دا سختې شپې ورځې سبا کړو دلته.
بله ډیره زیاته مننه په دې لاره چې خپل ارمانونو ته ورسیږي. اغلی مایار، له وطن نه لري شوي، دفتر او مسلک هم پاتې شو، تاسو د ځان په اکله راتوایي راتلونکي ته څه غواړئ چې وکړئ؟
لکه څنګه چې موږ سترې هیلې په زړونو کې درلودې، ډېر ستر ارمانونه مو درلودل، زه هیله مند یم چې دا ارمانونه مړاوي نه شي او ژوندي پاتې شي دا هیلې، او داسې یوه ورځ راشي چې بېرته خپل هیواد ته وګرځو دهواد نم چې بهر یو د پدې معنا نه د چې موږ دلته آرام یو لحظه په لحظه دهواد والو هر درد په تمام معنا په ټول وجود حس کاوم په ټول وجود حتی اوس تر هغه ډیر زیاته ځورېږم ځکه چې لری یم د دوی نه لری یم خو ځور هماغه ځور دی او کله مې هم خپل هیواد خپل ټاټوبی خپل هیوادوال لا یاده نه دی وتلی دوی ته ستر ارمانونه په زړه کې لرم هیله منده یم چې دلته وکولی شو کله چې تر کومه وخته چې دلته یو په یو منسجم توګه کومې خویندې چې دلته دي په دې تا په تلاش کې دي یا په دې هڅه کې دي چې ځینې بنسټونه رامنځته کړي تر څو چې دلته یو او کله چې اوضاع ښه کېږي موږ ته شرایط برابرېږي زما یوازینۍ هیله همدا ده چې زه وکولی شم یو ځل بیا خپل هیواد ته وګرځم او هلته که زه توانایي ولرم چې نورم خپل خدمت او خپل کار ته ادامه ورکړم دا به زما لویه نیکمرغي وي زه په هیڅ معنا په دې مفهوم نه یم راوتلی چې زه د دایمي استوګنه شم په بهر کې بهر د بهرنیانو دی که هر هیواد دی هغه خپلو هیوادوالو ته دی موږ دلته د یوه مهاجر په توګه یو موږ دلته د خپل هویت په درلودو سره یو افغان یو او زموږ هیواد افغانستان دی موږ به بیرته تلونکي وو خپل هیواد ته او هلته به کار کوو خدمت کوو په تیره بیا زما همدا هیله ده ځکه ما ته وطن ډیر ګران و ډیر ګران دی او ډیر به ګران وي ما ډیر سفرونه درلودل په تیرو شلو کلونو کې خو هیڅکله مې دا هیله مندي نه وه چې زه دې په یوه بهرني هیواد کې استوګنه شم یا د هلته ژوند وکړم ځکه هیواد هیواد دی هیواد زموږ کور دی زموږ د مور غیږه ده د مور د غیږې پرېښودل ډیر سخت دی او دا یو کال باور وکړه چې ما ته دومره سخت تیر شوی چې حتی زه یې د ځینو رواني ستونزو سره مخ کړی یم او د هیواد نه لریتوب دا هغه درد دی چې هغه کسان احساسوي چې د هیواد مینه وي ورسره هیوادنۍ مینه ولري ملي احساس ولري له ځان سره دا چې ځینې کسان وایي من زنده جهان زنده نو چې ووتم سر مې په امان شو نور د بلا په ټولو پسې وي نه دا احساس زما سره نشته هیڅکله به هم نه وي او ما ته د دنیا په هر سر کې چې وم هیواد مې اولویت لري هیواد مې راته ګران دی په ډیر نږدې وخت کې به زه انشاءالله رحمان د شرایطو په برابرېدو سره بیرته خپل هیواد ته ځم او په هیواد کې به خپلو هیوادوالو ته د خدمت جوګه ګرځم که توانایي ولرم انشاءالله او زه هیله لرم چې زما هیوادوال زما هیواد د ویښې راتلونکي څښتن شي او د نن سبا چې دا کومې ټولې بدبختۍ دي بهرنۍ لاسوهنې دي دا ختم شي موږ یو داسې خپلواک ډیر مستحکم اقل د ټولو اقلیتونو پښتون کې یو حکومت ولرو متحد او ډیر په اصطلاح قوي حکومت او اداره ولرو چې بل هیڅ بهرنی هیواد ونه شي کولای لکه په تیرو کلونو کې چې مداخلې وکولې او اوسی کوي دا مداخلې ونه کړي زموږ پریکړې خپلې وي زموږ تصمیمونه خپل وي زموږ اداره خپله وي زموږ چارواکي خپل وي او د هیچا ته تسلط لاندې نه وي آزاد وو خپلواک وو
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې یو ورځ ټول افغانان په دې وتوانېږي چې بیرته خپل ټاټوبې ته ستانه شي. ښکلا شیرزاد، هغه ژورنالستان چې په افغانستان کې دننه دي او البته ټول خو نه خو یو شمېر فکر کوي چې نور د دوی لپاره هر څه ختم دي او کار نشي کولی، څه ورته وایي له خپلو تجربو نه؟
نه زه فکر نه کوم هر څه به ختم نه وي. اوس هم ډیری ژورنالستان صحیح ده، زه دا نه وایم چې هلته به ستونزې نه وي او دنیا ګل ګلزار ده، ولې په افغانستان کې سل رقمه ستونزې دي. صحیح ده، خبریالان به له ستونزو سره مخ وي، سختې ورځې پرې راغلي دي. حتی دوی نشي کولی چې یو آزاده هوا واخلي، آزاد تنفس واخلي او دوی هغه خپل مسؤلیت سم سرته ورسوي. ولې زه فکر کوم دغه تورې ورځې تېرېدونکي دي. په تیرو کې هم موږ ترخی تجربې لرو، که څه هم موږ شاید خپله لیدلې نه دي، ولې قصې مو اورېدلې دي، تیرې شوې دي دغه ورځې، دا هم تېرېدونکي دي. نو زه فکر کوم دا د دوی لپاره اوس رښتینې مبارزه هم دا اوس پیل ده چې دوی باید مبارزه وکړي له دغو سختو شرایطو سره او دوی باید کار وکړي. زه فکر کوم اصلي خبریالي دغه اوس ده چې دوی باید کار وکړي د سختو شرایطو کې او د خپل هیواد د ستونزو ناخوالو
هغه رښتینی انځور نړیوالو ته وړاندې کړي. نو اوس دوی مسؤول دي چې دغه کار وکړي، او زه فکر کوم دوی باید خپل همت ولري، دوی باید لا کلک اراده ټینګ عزم ولري د دې لپاره چې کار وکړي، دفتر ته لاړ شي، دغه ستونزې وګالي، او خپلو خلکو ته، هغوی چې له افغانستان نه راوتلي، هغوی چې نړیوال دي او په یو ډول د افغانستان موضوعات لري، باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي. ولې خبریالان باید د افغانستان رښتینی انځور وسیږي په اوسنیو شرایطو کې، او نړیوالو ته هغه څه وړاندې کړي چې په یو ډول د افغانستان سره کومک کولی شي.
بالی ډیر زیاته مننه درنو میلمنو، اغلی امنه معیار او کلا شیرزاد، لتاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې په نننی باس کې مول موږ سره ګډون وکړ. لا اوریدونکو څخه هم مننه کوو چې زموږ خبرونه واوریدله. دا و د دې اونۍ د مخکخه خځو خبرونه تربیه پارځای کې چې یاست. الله مو مال او ملګری.
تیرا پزڑگی میں شیلم با کنا، تیرا پزڑگی میں شیلم با کنا، تچرا تا اوا ہے چزا کنا، تچرا تا اوا ہے چزا کنا.
چرا تو وای چزا کنا، چرا تو وای چزا